ډېری لوبي کړی، یعنی 25 لوبي کړی دي تر دې مخکې، او پکې 15 افغانستان ګټلی، لاس زیمبابوی ګټلی. نو چانس د افغانستان ډېر بلل کیږي.
مننه مننه از مهم کار صفی الله استانګزی په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په دې برخه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونې خبرونه مهیروي، خو یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته. د کونړ چارواکي د دې ولایت د چپدرې ولسوالۍ په ځنګلونو کې د اور لګېدو خبر ورکوي. چپدرې د نورستان ولایت له نورګرام ولسوالۍ سره چې تیر لس ورځو راهیسې په ځنګلونو کې اور لګېدلې څېرمه پرته ده. د کونړ د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي نجیب الله حنیف بیګا ازادي راډیو ته وویل د سیمې اوسېدونکو د اور د وژلو هڅه کوي. په یو ځای کې اور کنټرول شوی او بل ځای کې تر اوسه بل دی. له بلې خوا د نورستان د نورګرام ولسوالۍ په ځنګلونو کې اور چې سیمه ییزو چارواکو یې څېرمه ولایتونو ته د خبرېدو خبرداری ورکړی او تر اوسه نه دی مړ شوی. د غراز د نورستان د اطلاعات او فرهنګ د رئیس په وینا چې اور د پارون په څنګلوري ځنګل کې په یو سیمه کې هم لګېدلی دی. پاکستان وایي په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره پر بېلابېلو موضوعاتو خبرو ته دوام ورکوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان عاصم افتخار احمد پرون په اسلام آباد کې ونیزې خبري غونډې ته وویل پاکستان به د امن او باثباته سرحدونو د لرلو لپاره له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. هغه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل خوندي پولې د ګاونډیو هیوادونو هم په ګټه دي او د ترهګرۍ پر ضد مبارزه یو ګډ مسؤلیت دی. د پښتنو د قومي ګوندونو یو شمېر مشرانو د اسلام آباد او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په کابل کې د سولې ترسره شوو خبرو ته اندېښنه ښکاره کړه. د دغو مشرانو د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل دوی د دې خبرو غندنه کوي او دا اندېښنه لري چې دا د پښتنو پر خاورې یوې بلې جګړې ته لاره هواروي. له پاکستانه کابل ته 50 کسیز تللې جرګه پرون بیرته پاکستان ته استنه شوه. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې نړیوال جام ته د غوروي د لوبو په لړ کې نن له زیمبابوې سره یو ورځنۍ لوبه پیل کړې. اوس د افغانستان ټیم بیټنګ کوي. د ارمنستان د حکومت د مخالفینو په مظاهرو کې لسګونه کسان ټپیان شوي دي. مظاهره چان له آذربایجان سره د ارمنستان د سولې د خبرو په مخالفت کې بیګا راوتلی و. د چارواکو په وینا په دغو مظاهرو کې لږ تر لږه لس کسان ټپیان شوي دي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهرکلی کوم. نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي چې په نړیوال بازار کې د افغانستان د کیمیاوي نشئی موادو ونډه ډیره سوې ده.
شیشه غوز مطلق مغوز پلالم بند کړله او بعض نور شیان چې دي چې هغه د کښتو سره تعلق لري هغه مغوز پلالم بس مطلق بند کړی دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي ډیر ژر به په کابل کې د معتادینو د درملنې یو لوی مرکز د استفادې لپاره چمتو شي.
اوس هم په بیلابیلو روغتونونو کې 4000 معتادین بستر دي. دغه ډول اوس هم د پولی چرخي په ساحه کې زموږ یو کمپ له 500 تر 6000 پورې د معتادینو بستر کولو ظرفیت لري. کار دوام لري او ډیر ژر پرانستل کیږي.
دا چې د معتادینو درملنه د نورو رواني ناروغانو په پرتله څه توپیرونه لري په دې اړه له ارواپو میوند خوشمند سره مرکه لرو.
توپیرونه ډیر دي. نور عادي مریضان چې دي کورنۍ ورسره مل وي خو خپل ته شفخانی ته راوړي پښتنې ته راځي. د متعدینو مریضان چې دي دوی د کونه شړل شوي دي. دغه مریضان سره کار کول لږ ستونزمن په دې ده چې دوی خپل اعتماد هم د ټولنې نه د کورنۍ نه الله سور کړی ده.
د محمد الله په نوم یو معتاد وایي چې د نشه یي موادو له زیانونو څخه د ناخبرۍ له امله معتاد شو.
یعنی د څه مردار شه ده چې خپل پردې نه د زړه تور کې او د کاروبار نه
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
او خلکو څه خبره ده؟ ولې مو غل مغل جوړ کړی دی؟
استاد دې سوریانو دې صبر خراب کړل.
هم خضر ته وای
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوي چې ملګری ملتونه وایي د افغانستان د کیمیاوي نشئی موادو په جوړولو او قاچاقو کې د پام وړ ډیروالی راغلی دی. دوه راپورونه چې تازه د ملګرو ملتونو لخوا خپاره سوي پکې راغلي چې په افغانستان کې د کیمیاوي نشه یي موادو جوړول ډیر سوي او بهرنیو هیوادونو ته قاچاق هم ډیر سوی دی. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د کوکنارو پر کښت سربیره یې د کیمیاوي نشه یي موادو جوړول او قاچاق هم منع کړي دي. دوی زیاتوي چې د دې موادو کاروباریان نیول کیږي او محکمو ته سپارل کیږي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
لس میاشتې کیږي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت، نشه یي موادو د تولید او قاچاقو د وضعیت په اړه هیڅ یوې خپلواکې کورنۍ او بهرنۍ ادارې څېړنه نه ده کړې، خو ځینو بهرنیو ادارو په دې اړه د خپلو تخمیني څېړنو نتایج خپاره کړي دي. په یوه تازه راپور کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته وړاندې سوی راغلی چې په افغانستان کې په وروستیو دوو کالو کې د کیمیاوي نشه یي موادو په تیره بیا شیشې او هیروینو جوړول ډیر سوي دي. په دې راپور کې ویل سوي که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی دی، خو داسې نښې نښانې نه ښکاري چې د طالبانو د حکومت دا کار به د نشه یي موادو جوړول او قاچاق کم کړي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین ملا عبدالحق همکار وایي چې دوی د کیمیاوي نشه یي موادو جوړول هم منع کړي او کاروباریانو ته به یې جزا ورکول کیږي.
شیشه اوس مطلق موږ اوس فلحال هم بنده کړله او بعضې نور شیان چې دي چې هغه د کښتو سره تعلق نه لري هغه مو اوس فلحال هم بس مطلق بند کړي دي چې خرڅوونکي دي چې وړونکي دي دا به مو نیول کیږي بیا به محکمو ته سپاره کیږي.
څلور ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې لخوا یو راپور خپور شو. د دې راپور نتایج ښیي چې په 2021 میلادي کال کې په آسیا کې تر 1 میلیارد ډېرې نشه یي ګولۍ نیول سوي دي. د کیمیاوي نشه یي موادو په لړ کې د هیروینو او شیشې په ګډون 2000 کیلوګرام هغه نشه یي مواد هم شامل دي چې په افغانستان کې جوړ سوي وه. دا نشه یي مواد داسې مهال نیول سوي چې په پام کې وه له افغانستان څخه د بالکان هیوادونو ته قاچاق سي. د ولسي جرګې پخوانی غړی کریم عاتل د افغانستان ستونزو په تېره بیا د نشه یي موادو په برخه کې ستونزو ته پام نه کول د اندېښنې وړ بولي او له نړیوالو ټولنو څخه غواړي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو جوړولو او قاچاقو د مخنیوي په برخه کې همکاري وکړي.
تر څو چې افغانستان ته جدید توجه ونه وسي، په خاص ډول باندې د شورای امنیت کېدای سي چې دا لړۍ به په دوامداره او چټک ډول سره دوام وکړي او لویې ګټې زموږ هېوادوالو ته نه کوي. لویې ګټې پردي وړي، نړیوالې وړي او خپل هغه کسان چې هره ورځ د همدې مخدرات توکو په هکله باندې بحث کوي او یا هم د دې پر ضد بحث کوي، لویې پیسې او لویې ګټې د دوی لاسته ځي.
په افغانستان کې د کیمیاوي نشه یي موادو په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته د معتادینو د ورتګ بهیر هم دا په ډاګه کوي چې په افغانستان کې د هیروینو، شیشې او نشه یي ګولیو اعتیاد ډېر سوی دی.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي په نړیوال بازار کې د افغانستان د کیمیاوي نشه یي موادو ونډه ډېره سوې ده.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیږلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referral.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت دا لومړی ځل دی چې په کابل کې د معتادینو د درملنې د یو لوی مرکز د جوړولو خبر ورکوي. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي د عامه پوهاوي د هڅو ترڅنګ به په کابل کې د یو نوي روغتیایي مرکز په جوړولو سره د لسګونو زره معتادینو لپاره د درملنې زمینه هم برابره شي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې تر 30 ډیرو مرکزونو تر تړلو وروسته اوس د معتادینو د درملنې امکانات لږ شوي او دا وزارت په کال کې یوازې د 30 زره معتادینو د درملنې امکانات لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د معتادینو د ځینو مرکزونو پر تړلو سربیره د معتادینو د درملنې د فعاله مرکزونو بستري خدمات هم نیمای کم شوي دي، ځکه چې بهرنۍ مرستندوی ادارې اوس په مالی برخه کې د دې مرکزونو ملاتړ نه کوي. په داسې حال کې چې تر اوسه د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی د تړل شویو مرکزونو لپاره د بهرنیو مرستندویه ادارو مرستې بیرته جلب کړي، په کابل ښار کې د معتادینو د درملنې د یوه نوي لوی مرکز جوړولو لپاره هڅې پیل کړي دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان جاوید حجیر ازادۍ رادیو ته ویل دا مرکز په کابل کې جوړیږي چې د زرګونه معتادینو د درملنې امکانات به ولري.
اوس هم په بیلابیلو روغتونونو کې 4000 معتادین بستر دي. دغه ډول اوس هم د پلي چرخي په ساحه کې زموږ یو کمپ له 500 تر 6000 پورې د معتادینو بستري کولو ظرفیت لري. کار یې دوام لري او ډېر ژر پرانیستل کېږي. په افغانستان کې په کال کې 500000 معتادینو ته د احتیاط په اړه پوهاوی ورکول کېږي.
د طالبانو حکومت په 13 میاشتو کې د کابل، کندهار، فراه، نیمروز او بلخ ولایتونو په ګډون په 2 ولایتونو کې د زندانی کولو له لارې زرګونه معتادین د نشې پرېښودلو ته اړ ایستلي دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ادعا کوي چې د دوی د هڅو په نتیجه کې په 13 میاشتو کې 22000 معتادینو نشه پرېښې ده. له نشئی موادو سره د مبارزې کارپوه ډاکټر ظفر د معتادینو درملنه یو پیچلی او مسلکي کار بولي. ښاغلی ظفر وایي چې د معتادینو درملنه د کارپوهانو او مسلکي خلکو ترڅنګ مالي امکاناتو ته هم اړتیا لري.
هغه څوک چې نشیان شوي دي د هغوی د نشې مخنیوی ډېر آسان کار نه دی، دا ډېر تخنیکي کار دی. په دې کې مختلف متخصصین باید مصروف شي. دا د زور خبره نه ده. دلته به ته سړی قانع کوي تر څو هغه د دې لارې نه راوګرځوي. په دې کې ته د انسان د وجود سره، د هغه د فکر سره، د هغې د مغزو سره کار کوي. دا یو ډېر ستونزمنه کار دی او د دې لپاره ډېر کار پکار دی او د دې لپاره مالي امکانات هم ډېر ضرور دي. زه نه پوهیم چې طالبان په دې اوسني وخت کې مالي امکانات لري یا نه لري.
که څه هم د امریکا متحده ایالاتو د 2020 میلادي کال په لومړیو کې د معتادینو د درملنې په برخه کې خپل مرستې کمې کړې، خو د طالبانو تر دوهم ځل واک ته رسیدو مخکې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې تر 80 ډیر مرکزونه فعال وو. خود څه د پاسه 500 میاشتو راهیسې 40 مرکزونه د مالي او تخنیکي امکاناتو د نه درلودو له امله تړل شوي دي.
ترنو اوریدونکو، وامه ریدل چې ډیر زر وو په کابل کې د معتادینو د درملنې یو لوی مرکز ته استفادې لپاره چمتو شي.
راځه کوم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګاډه ملو کو.
راځه راځه په خوخ کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړم؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.15 FM څپو باندې هم اوریدلای شي. ارواپوهان وایي چې د معتادینو د درملنې په برخه کې کارکونکي په عملی ډول د نشې موادو له زیانونو څخه خبريږي او دوی داس د کوي چې څنګه کولای شي د خپلې کورنۍ غړي له نشو څخه وژغوري. دا چې د معتادینو درملنه د نورو رواني ناروغانو په پرتله څه توپیرونه لري، د دې برخې کارکونکي له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي او څه شی دوی ډیر ځوروي، په دې اړه مو د میوند هوشمند په نوم لوی وارواپو سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلې چې ولې له معتادینو سره کار کولو ته زړه ښه کړ.
تقریبا وو کال کېږي چې زه معتادینو مریضانو سره کار کوم. غواړم چې مثلا د دماغ خیر یا کومک مې خلک ته ورسیږي. او د مریضان مې چې ولیدو دغه خلک دي چې د کور نه شړل شوي دي او په اجتماع کې داسې څوک کې دوی پالنه نه کوي، د دې خبره باید شي چې زه باید دغه مظلوم خلک سره کار وکړم او دوی بیرته جامعې ته صحتمند ور وسپارم.
د معتادینو سره کار کول د نورو مریضانو په پرتله څه توپیرونه لري، څه فرق لري؟
توپیرونه یې ډېر دي. نور عادي مریضان چې دي کورنۍ ورسره مل وي، هغوی خپله ته شفخانې ته راوړي، پښتنې ته راځي. د معتادینو مریضان چې دي دوی د کور نه شړل شوي دي، نو دغه مریضان سره کار کول لږ ستونزمن په دې ده چې دوی خپل اعتماد هم د ټولنې نه هم د کورنۍ نه له لاسه ورکړی ده. نو دوی ناامیده خلک دي، بیرته چې مونږ ورباندې کار کوو، کار کول ورسره لږ ستونزمنه ده.
تاسو ویل چې له دوی سره کار کول ستونزمن کار دی، کوم اړخونه یې ستونزې لري؟
دوی بے اعتماد شوی دی په کور کې، یعنی دوی د کورنۍ له خوا نه سپورت نه کیږي، دوی پښتنې ته نه راځي په منظم ډول چې بادشاه افغانې ته راشي. کوم جلسات چې موږ دوی کورنۍ سره لرو، همدغسې په ټولنه کې دوی ته خلک په ټیټه سترګه ګوري. دغه ټول ستونزې دي چې راولاړیږي او بالاخره مریض نشي کولای چې خپل صحتمندي ته ادامه ورکړي. موږ خپل مریض ته صحیح ډول قناعت نشو ورکوي، او کومه برنامه چې موږ ورته ورکوو په کور کې یا په ټولنه کې نشي تعقیبوي. همدغه باعث کېږي چې مریض دویم ځل دریم ځل بیرته موږ ته راځي، یا کومه خبره چې موږ ورته کوو چې مثلا جلسات ورسره نیسو، په د جلسو کې دوی د دې ستونزو نه یادونه کوي چې دا د دې تداوي ټکنه کوي.
معتادین خو په ټولنه کې له پیغورونو سره مخ کیږي، څنګه تاسو تر اوسه د یو کارمند په صفت د معتادینو په برخه کې کار کوئ؟ له کوم پیغور سره مخ شوی یا چا درته کومه تانه درکړي؟
سل فیصد موږ چې معتادین سره کار کوو، کوم پیغورونه چې موږ مریضانو ته متوجه کیږي، یو روانشناس کچیرې د معتادینو څنګه کې کار نه کوي، هغه به روانشناس وي، او موږ چې د معتادینو څنګه کې کار کوو د دې معتادینو نوم ور سره اضافه کیږي، د موږ سره برخورد کیږي، وای تاسو متحدینو سره کار کوئ نو ته به تا مشوره بچی شوی چې موږ سره یا ما تیرا کوي یا ته تا نظر بچی شوی، ته د متحدینو ډاکټر یا د متحدینو سره کار کوي، دغسې مسایل سره مخامخ شوی.
تاسو خو ټول سره کار له متحدینو سره ده، ولې تر اوسه پورې همداسې جوړ پاتې یاست؟ متحد شوی ولې نه یاست؟
یو تحقیق هم شوی و، کوم کسان چې متحدینو سره کار کوي هغوی د خطر سره مخامخ دي چې متحد شي. خو خوشبختانه موږ چې متحدین سره کار کوو، په هغه وخت موږ متحدین سره کار کوو چې مواد قطع شوي وي، نو هغه نور ملګري چې متحدین سره نږدې کیږي هغه وخت خو مریض استفاده کوي. موږ دلته مواد قطع کړی ده، او پاینده څنګه کې بعض ډاکټر صاحبان چې انستیزیولوژ دي هغوی خطر سره موجود دي، حتی موږ څو دانې مریضان دي هغه ډاکټر صاحبان نه لرله چې هغوی انستیزیولوژ وو، نشه یې ورکوله. دوی ته جالب تمامېږي چې دا دومره وړکی پچکاري څنګه یو انسان مکمل په داسې حالت راوستی سي چې موږ عملیات ورنه وکړو او دوی پوه نه شي. دغه کنجکاوي بالاخره باعث کیږي چې هغوی ځان ته استفاده وکړي.
د څومره مریضانو تداوی به هم کړي وي تاسو دا د خپل کاري دوره کې؟
حدودا 1500 نه پورته مریضان سره مستقیم کار کړی ده.
په دغو مریضانو کې څومره بیرته ریلپس شوي دي یا بیرته معتاد شوي دي او څومره جوړ شوي دي؟
متاسفانه اکثریت ریلپس دوی لري، او د خپل معتادي چې ده د ریلپس یعنی بیرته ګرځېدل لري. بیا هم زه جوړ شوی مریضان هم لرم.
ځینې مریضان چې بیرته بابیړی کوي یا په اصطلاح بیرته نشو خواته ګرځي، د دوی د حالت پر تاسو باندې څومره بد تاثیر کوي؟ یعنی تاسو نه امید کوي نه له خپله کار څخه؟
په اول ځل کې چې ما مریضان سره کار کول راته ستونزمنه وه، او کله چې د متحدینو دې څنګه کې ما ترنینګونه واخیسته او بالاخره زه پوه شوم چې د احتیاط دغسې یو خواص لري چې یو مریض کاملا سل فیصد نه جوړیږي، بیرته راګرځي، ورو ورو سره عادت شوی و. بس ستونزمنه ده، په سړی نه امیده کیږي، ولې ور سره عادت شوی و. او موږ پوهیږو چې دا مریضان کاملا کوم کسانو چې صحیح تصمیم نشي نیوای، کورنۍ ورسره مل نه ده، مشکل لري، ستونز سره مخ دي، بیرته راګرځي.
کله لدې چې مریضانو سره مخ شوي یا چې هغه جوړ شوي، بیا تاسو ته څه احساس درکوي؟
موږ داسې مریضان سره مخامخ شوي و، او بعض مریضان مو دي په مختلفو ځایو کې کار کوي، هغوی بلته خپل عادي ژوند ته راګرځېدلي دي. یو ورځ زه موټر کې وم، او بالاخره د ډریور تر یو ځایه پورې چې ورسولو کې خپل کلینر باندې غږ وکړو چې د ډاکټر صاحب نه کرایه مه اخله. کله چې د ډاکټر نوم یې واخیست، ما وویل چې دا حتماً به موږ مریض وي. کله چې ورسره وغږېدم، وایي زه درې کاله مخکې تاسو سره بستر وم، اوس ښه یم. بیا ما خپله کرایه ورته ورکړله، او ډېره خوشحاله شوم چې دا مریض مو اوس خپل عادي ژوند ته ګرځېدلی، یو کورنۍ لپاره ګټه کوي.
په دغه کار کې به د کاري موده کې ستاسو له معتادینو سره کار کوئ، څه مزده کړي دي تر اوسه له دې کاري مودې څخه؟
کچیرې زه د متحدینو په څانګه کې مې کار نه وای کړی، امکان لري چې یا متحد وای یا د یو دوه نښو حتماً استعمال به مې کړی وای. دغه زده کړه مې کړی ده، او بل د مریضان چې کله مریضیږي او د دوی ستوري یا کوم کار چې موږ دوی سره کوو، د دوی ستونزې، کورنۍ ستونزې، دغه شیان چې زه ګورم، دا ټول ماته یو پند ده، او دا ټول زه په ذهن کې نیسم په آینده کې زه په کور کې باید یا خپل ماشومان سره داسې برخورد ونه کړم چې زما ماشومان بې لاره شي یا بالاخره دوی متحد شي. دې نه ما ډېر شیان زده کړي دي.
د خپل کاری دورې تر ټولو جالبه کیسه را تکواله شي چې ستاسو لپاره ډیر خوشاله ون کی وی او کله کله دریادی یو ډیر دی خوشاله کی.
یو راز زموږ یو مریض وو راغلی خپل مریض بسترول دلته خو چې مریض وي حالت یو رقم وي پیټه چې جوړ کیږي فزیکي تغییر کوي دوی وضعیت ښه کیږي. نو مریض بسترول بالاخره مریض چې بستر شو خلاص شو ماته ویل چې ډاکټر صاحب زه تاسو 15 کاله مخکې مریض وم او تاسو سره بستر وم اوس ښه شوم. ما ډېر د افتخار او د خوشحالۍ احساس وکړ چې شکر ده داسې مریض موږ لرو چې جوړ شوی ده او نن بل مریض راوستی ده او دلته شفخانه کې تداوي کوي. ما ته ډېر د خوشحالۍ ځای و ډېر د خوشحالۍ احساس مې کوله.
آیا پوهېدلاست چې ځینې معتادین ولې ته درملنې وروسته بېرته په نشو اخته کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټرې سارا حیدري خبرې واورو.
کله چې دوی د مواد مخدر بیرته استفاده کوي نو په لوړ دروز باندې استفاده تنه کوي. لومړی علت خو دا دی چې خفګانونه همدارنګه بېوسي اقتصادي مشکلات دي یعنی سټرس یا فشار ناوړه دوستان دي د فامیل حمایت نه لري دوی بیرته راګرځېدنه کوي. هغه محفلونه چې په هغه کې شراب خورینې او داسې نور مواد یا دوستان راټول شوي وي د مواد مخدر څخه استفاده کوي همدارنګه هغه تداوي چې تکمیله شوي نه وي هغه هم د دې لامل کیږي چې مواد مخدر ته بیرته راګرځېدنه کوي.
آیا پوهېدلاست؟
ترنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوري چې په 1269 منځنۍ صفو خبريږي او اوس د خاطرې وار دی. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو محمد الله د ساروی او سوداګری کوله خو کله چې په خخه موتات سو هر څه ځینی پاته سو او د خپلو ګټلو پیسو څټلو ته کېناست. محمد الله وایي چې د نشئی موادو د جانونو د ناخبرۍ له امله مینه شپهل کړه او له څو میاشتو راهیسې خخڅ کوم. دا چې محمد الله د نشو له امله نورې څه خواري ګاللې دي دا بخپله د دل خلې وارو
داخله خوې کنه چې پلانې را وسم بستانه خوې سوګ سوګ نشي راوړل مخپل اسکل یاد د غم د وجن یاد پریشانې د وجن ولا کز د چایا نوم بد کم یا یو انډیوالم راته ویلې چې ریشه دا اوس ک خپل مشکل دی درې درې نیمه میاشت کېږي چې ما اسکل دی ول اسکل مې چرس کله دی د غروجه چې 1315 کال کېږي چې ما چرس پری خې دی دا 15 کال قسم د کې لوګې مې اسکل دی او د غدري میاشتې یو بل قتل د شیشې پون دغه باس دغه مسکله روان ما مخابرات چوک نه چې د سلګوړ چپلیا رډ ورته وي دلته د خلکو زیاده زما ونډوال چې د بس خدای د روح صورت ورکه وسخه شوې ده خیره هغه پوډري او زاغه پس ګرځې ده هم د سه وسه چار اتل وي دا بل نه دا پوډر نه دی مال خه هغه سره وزن د سه کین اسمه ما ول دا شیشه چی شه ده ته وی رګه وی ګوراس د شیطانې نه کنه چې خدای د غضب باندې اړي کنه اس ارادم نو و نشته ده خدای دې سو غساتې تنه هم د غدرې د نیم میاشت کیږي و مشکل مونږه دا میخه ساتو ګجرانو مال والای میخه ساتو بس ماغه ته گیا ور سره وړو او شو دې وړو بازار ته خرڅو به دا ورته غیتم نفقه وړو ځان ته مېسه ول کاروبارم دې اوس د 60 نه لرو ورور سره مشته ده یو دوله ډیر لزانی خو ما سره نشته زما وجود خراب وو او د بد نه په حساب نو بتره کوم دا اوس زما 9 کیلو یا 10 کیلو وزن زما کم شوی دی دم دی وجنه دغه مرداری مشکل د شپې دوره ز به خوب نه راتلو یعنی د سه مردار شه د خپل پردې نه د زړه تور کی او د کاروبار نه زما کاروبار نو د سه و چې بس کاروبار د سه خراب کړی دی چې همدغه دونی مې درې میاشتې کیږي چې ما 10 روپۍ خپل نه دی ګټلې نو کاروبار خو به ختم شو خو یعنی نو مې سروه غسل خرڅول ارس کار پاتې شو کنه ما خپل دغه واړه تجارت کوم لکه خو سیواله ګډواله وزه واله یو شی بل شی بس خدای پاک پکې 2015 پاتې کوم هغه کې زموږ خصا تیر خو چې دا کارو شو بس هغه پاتې شو نو د سوی چې بیسا کاروبار سره ختم شو دس لکه یو بل مرګره چې د لاس نمونې سي چې تو یې دس زما هغه درته چې نه شه دس یو مردار عمل دے خدای در مسلمان تے نو ساتھی یعنی خپل طرف تے ډیر کش کئ او د نور دنیا ورسنه د پاتې کئ ار زه کې بزان د زه به خوخیږي چې زان ته چې سو غونی را سره اوس نو د سه مرګر سره مثال کینو چې هغه سوګ نشي والای نشي د پاره وسه یا غره از یازم مابل ز کابل ز کینو دناغه خان دیوالان سین دیوالان سره په حساب کا وګورم د سلاره کې وسه لکه مخ کې چې یو بل نه به لیدو یا جمع ته به یو زیت لو تبلیغ ته شو جمعې ته بدلو اغه مين واغه سه ورکو نو دا غیونی مردم مشت دري مشت بیخی خپل سکت تر اتر زامن سره ناس نو
زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلای شئ.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې کریم په موټر کې سپور وی او څنګ ته یو سپرلی جنجال ورسره کوي. ورسته د موټر نور سپرلی او موټر چلوونکي هم کریم ملامت بولی. دا چې کریم ولې ټولو ملامت کړ، اصل کې څه څه دا ورسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
یاره دا اوږده او خرابه لاره چې په سګرټو لنډه نه کوم سخته ده، ته ودرېږه چې یو دود ووهم، لږ به مې دا پام غلط شي.
وروره، زه د سږو تکلیف لرم، د سګرټ دود راته تاوان کوي. په موټر کې سګرټ مچ کوه.
بابا ته یې له خوند نه څه خبرې؟
دا دی وګوره، دستي وټوخولو. درته ومې ویل چې زه ناروغه یم. دلته سګرټ مچ کوه وروره.
چې دومره ځان در باندې ګران دی، ځان ته جلا موټر ونیسه.
ګوره ځوانه، دا موټر د دود وتلو کړکۍ هم نه لري، ټول دود په همدا موټر کې دننه راګرځي. ورته وګوره، په موټر کې شنې لوخړې ګرځي.
زما یې د بالا موټر خو ما نه دی جوړ کړی چې کڼکۍ ورکم او نه زه خپله نشه ساز لپاره پرېښودی شم.
او خلکو څه خبره ده، ولې مو غال مغال جوړ کړی دی؟
استاد دې سواریانو دې اعصاب را خراب کړل، وای په موټر کې سیګریټ بس کوه.
سواریان خدر ته وای ته وګوره، په موټر کې مو څو ځای په غټو تورو لیکلي دي چې په موټر کې سیګریټ کول منع دي.
زه دې په لیکلو مې کولو نه پوهېږم، که په موټر کې سیګریټ کول منع وای بیا یې دا د هر سیټ په مخ کې سیګریټ دانې والے جوړولې، لکه چې تاسو د موټر جوړولو تر کمپنۍ مو خیاران یاست.
ګوره ځوانه، په سمه دې پوهوم، زه مې په موټر کې سیګریټ نه پرېږدم، نور دې خوښه خپله.
دا خو دې بابا تکلیف دی، دای دې په بل سیټ کې کینی، ما ولې سیګریټ کولو منع کوي؟
یوازې دا بابا نه دی، ته وګوره په موټر کې ناروغان او ماشومان هم شته، هغوی ته سیګریټ تاوان کوي.
نو څه وکړم، ستاسو لپاره د شلو کال عمل پرېږدم؟
که پرېږدې خو لا ښه دی، او که یې نه پرېږدې نو کله چې ښکته شوې بیا یې وڅکوه، نه به ته په تکلیف یې او نه به نور خلک در سره په تکلیف وي.
نو دا خو څو ساعته لاره ده، زه به تر هغه صبر کوم چې تاسو موټر ودروئ.
نو ستا څه خیال دی چې ته به په دې څو ساعته لار کې سر په سر سیګریټ څکوي او څوک به څه نه درته وایي؟
روپۍ مې درکړې دي، څه مفت خو مې نه وړې، دومره احسان را باندې ما اچوه.
او ځوانه، یا د سیګریټ ګل کا او یا له موټره کښته شه.
ته څه وایي؟ زه خپل یو سیګریټ ستا پر دې ټول غرازه موټر نه درکوم.
دا د کرایه دې بیرته واخله او له موټر زر کښته شه، ورکیږه.
بس دا د لاړم، یو سیګریټ څخه مو لویه کیسه جوړه کړه بابا.
څنګه یخنی ده، دې باد ته مې په دې یخ کې ګورو ته. دوه ساعته مې وشول چې دلته ولاړ یم، څوک موټر هم راته نه درئ. که په دې دښته کې مې شپه شوه، له یخنۍ به مړ شم. تا ته ودرېږه، یوه لارۍ خو راغله، همدا لارۍ ته به لاس ورکم.
ځوانه چیرې ځې؟
ښار ته ځم.
راځه راوخېږه.
سلام علیکم.
وعلیکم وعلیکم سلام. په دې شنه یخ کې دې په دښته کې یوازې څه کول؟
بس د سرتنبګۍ دې مینه سپېره شي. په تاوده موټر کې سپور سګریټ مې ولګو، خلکو غالمغال را سره وکړ او موټروان ایسته د موټر نه کته کړم.
د سګریټ نوم دې یاد کړ، دا دې ماته سمدلاسه ټو خیر راغی.
بس اوس پینګیرتوب دی بابا.
ځوانه سکه جیب ته لاس کړه، لکه چې سګریټ را باسي. څنګه
بې غمه اوسه، سګریټ نه لګوم، ما مې خپله اجازه ولیده، بیا داسې بد نه کوم.
خدای وکړه خدای وکړه، سړی باید د نورو خلکو خیال هم وساتي.
بس زما دې نوره توبۍ، تر دې وروسته به په موټر کې سګریټ نه څکوم.
تازه رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio